د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله کران اوریدونکو زنه جی بامیر م په تازه غنا کې هر کله کوم دا نه لمخم خټک سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کو. هغه پښتو ټپی انګریزي ژبه تاړولې دي. د زما د غیسان کتاب د هغې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو چې پکې د رسول حمزه توف پلار جارو په لاس هغه کس زغلوي چې د عوامي شاعر محمود د سندرو پر مهال خبرې کوي. که وخت و نو یوه زمزمه به هم در باندې واورو. مخام خټک خپل ولسم کتاب چاپ کړ. دا ځلې نادر اثر وړاندې کړی. پښتو ټپی انګریزي ژبې ته اړولې. دا کار تر هغه مخکې نورو هم کړی، خو دی وایي د هڅه کړې هغه ټپی وژباړې چې پښتون پکې پر سولې، ښکلا، موسیقۍ، نړۍ او پر انسان مین ښودل شوی. مخام خټک سره مې د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. اوله پوښتنه مې ترې دا وه چې د تازه کتاب په اړه دې تازه خبرې راته وکړې چې څه دي پکې.
اول خو مننه استاسو چې ما ته مو اچھا خبر اچھا د عزت راکړو او زه مننه د زما پاک له زما د کتاب پاک له تاسو مرسته کوي ته پوس کوي او تاسو پکې دلچسپی لرئ.
بالکل
نو بالکل هم دا سه ده. پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن د دې کتاب نوم ده. ها او دا چې ده دا ټوټل چې کومې صفحې لري مخونه لري دا یو سل او سلور سلور د پاس اصل مخه کتاب دی او دا ټوټل شپک سل ټپی چې دی پدې کې موجود دي.
صحیح. او دا کتاب مچر ته چاپ کو مخم سر
دا مدل ته کراچي کې چاپ کو مخ څومره کتابونه چې دی عدالت کراچي کې احمد پرنټینګ پریس چې کومه نه بجرس چاپ دا.
صحیح.
نوم هغه نه نظم آباد کې دلته هم دغه نه چاپ کوم او دا ولسم کتاب دی. دا ټول امداغه احمد پرنٹنگ پریس والا نے میں چاپ کڑی دی بس جوڑ کم اور وے لے گم چاپی کی رات بس.
صحیح. او درت و یا مخم خٹک سے چھ ستا ٹارگٹ ریڈر سوک دی لک دا کتاب چتا چاپ کو پنگریزے کی ستا ہدف سوک دی چدا ور تور رسی گی.
زما ہدف پدی کی زدا وے ما چ کم سیز لکلے اول خدا دے چ کتاب ما چ سنگ چاپ کرو نول مدل تہ سمر وکیلان ملگریو اغه ته دا ما ورکړل. اغه کې وجه دلته کې دا سره په کراچي کې هم بلا ملټي لینګوال خلک دي.
جی جی.
چې اغه هم په غو باندې سو ما بلا سندیانو ملګری چې دی اغه ته مې ورکړ اردو سپیکینګ دی اغه ته مې ورکړل دا سې نور دي اغه ته مې ورکړل. اوس اوس په ایکوټ کې او جنیرا سره ملاو شو اغه استرالیا کې دا او مرغلي دا دلته ریسرچ کوي. اغه ته اغه باندې کو نغې نه واغستو اغه ته ورکړو کتاب په یی کوټ کوش راتن تاسو سره چې میسج وکړو نو ټایم خو دلته نغې ته مې کتاب ورکړو ټارګټډ خلک دلته. او بیا ما دولس کتاب نه پرون بچا خان یونیورسيټي ته لګلیو.
صحیح.
دا سه نور زینو ته نو زه دا وایم چې اول دادی چې زه د خپل خلکو ته دلته چې کم دی دا زور ورسوم ولې چې زمونږ بلا خلک چې دی اغه پښتو نشي لوستلې.
ما خام صاحب دا خو صحیح خبره ده چې پاکستان کې به تاسو په کراچۍ ښار کې اوسېږئ. کراچۍ کې پښتانه هم ډېر زیات دي خو د نورو ژبو خلک هم شته. دې کې شک نشته چې هغوی به هم دغه کتاب چې ولولي د پښتو شاعرۍ نه به خبر شي، خاص کر د دې ولسي شاعرۍ نه ټپی نه به خبر شي. خو زما مقصد دا و چې داسې څنګه امکان شته چې دا کتاب نړۍ ته ورسیږي، ځکه د پښتو ادبیاتو سره د پښتو ټپی سره به دلچسپي له پاکستان او افغانستان نه بهر په نړۍ کې هم خلک لري، انګریزان به لري، هیوادونو خلک به لري، هغوی ته د رسیدو څه لاره شته؟
ما سره خو فی الحال هیڅ ذرایع داسې نشته. دا ما سره ود دي نه چې هغه ملګری فرض کړ تاسو یې رحمان بنری شدا سے نور هغه ملګری چې په بارانو هوا دونو کې ناشتي د ادب سره تعلق ده. هغه ته ما ولې ګلو د هغه ملګرو یا دا سے نور کسانو ته هغه ورسولو یا په هغه په ذریعہ باندې ملګرو ته نو دا سے کې دي چې نور ما سره دا سے میډیم نشته ده چې هغه ځ چاته ورسوم. دا خو ما یو خپل کار کړی ده او به چې کوم کسانو ته فرض کا کتابونو دکانونو ته ورسېدو یا هغه سره دا سے لاري پاغي باندې یا فیسبوک چې کوم دی یا سوشل میډیا دا سوشل د میډیا میډیا په لارې باندې چې کوم دی دا ما خوري کړیم دي که پغه پاوالې سره داسې چا ترسي هم نو ممکنه دا داسې امکانات لري چې ورسي په دې بنیا والے هم
پام دې هله چې ټول خلکو ته دا ورسیږي هغه خلکو ته چې پښتانه نه دي خو پښتو سره علاقه لري خاص کر پښتو ټپی سره علاقه لري ما خام صاحب تاسو نه مخکې څومره خلکو دا کار کړی دی په دې باندې په پښتو کې مونږ سره لرو
دا ما چې کله دا چاپ کوو نو ماته یو درو کسانو ملګرو دا وایي چې تا نه وړاندې داسې کار شوی دی په دې چې هغه کې یو سپوږمۍ اکړنګ وه راخیږه چې هغه د ډیر مشهور لیکوال د جینس انولسن نو ما چې هغه وکتلو ساوند د بیل او مون رایز اینڈ شاین هغه دا سې ایکسپلین کړی و هغه نو ما هغه چې وکتلو په هغه په بیک ټایټل باندې هم هغه چې کوم زمونږ قبایلی روایت ټوپک سره او دا سې هغه ته ما ته اندازه ولګېده چې دې زمونږ یو اړخ راغسته دی صرف هغه سې چې زمونږ د ټوپک سره کوم روایتي اړخ دی هغه راغسته دی زمونږ د ژوند نور سیزونه چې دا هغه نه دی راغستي نو ولې نه زه دغه کار وکړم چې را پدې کې ټوټل بس پړه کاری چې هغه کې زمونږ د روایت هم وي او هغه کې چې کم دي زمونږ کم عام ژوند کم خارج ژوند چې دی یا کم ایڈوانس ژوند چې دی هغه دی هم موجود وي بلکې که ایڈوانس نه هم وي چې زمونږ کم عام ژوند دی که هغه زمونږ د غرمې سره متعلقه دی که هغه د مازیګر سره چې هغه زمونږ د مینې محبت زمونږ د ژوند ژواک علامت دی هغه دی هم پکې وي نو ما په دغه حواله سره چې کوم دی بیا دا کار کړی بیا راته چوي چیرې په افغانستان کې یو ملګری چا ټپیش باډی لګي پسې ما بیا ډېر کوشش وکړو خو چا راته دغه اگر انک لکلو رانک نه راته لاس تراغه ما دا په خپل خبرو کې لیکلی هم دي نو برحال ما دا کار کړی اوس دا ما ته پته نه لګي چې څوک تک ځکه ګوري چې ما دا غو نه ښه کار کړی دی او کنه دا غې نه مې بد کار کړی دا به لستون کې ته پته لګي چې څوک ګوري
بالکل تاسو کتاب لیکلو اوس دا د ولس امانت ته اوس په ولس کې نقادان هم شته په غیب بیا تاریخ ته دا پاتې شو دا فیصله به
ایگزیکټلی سر پستر د تنقید د پاره هر وخت دا اوس زما پراپرټی نه دا اوس ولسی پراپرټی دا
بالکل
دا اوس چې چاته لاس ته وره د غره پراپرټی دا دغه سوچ ته چا پاوته څنګه ګوري خو ما چې زو په دې خوشاله يم چې اغه د زرزل به تنقید وکړي خو ودی ولې یو زل ضرور بیا ز ما باندې د سلسله تنقید کوي چې ویل ولې دا به زما کامیابی
جی او تنقید خو یوازې دانی چې نیو کوکړی شي تنقید خو تنقیدی قتل
دی دواړه دي خو اگزیکټلی خو بدرغ دواړه
سه مخام سه درته وای چې په دې کتاب کې تاسو پروسیجر څه دی لده بد مرغه تر سما دا کتاب لاس ته نه دی راوړ خو تاسو لکه څنګه پښتو ټپره خسته د لاندې مو هغه پنګریزي کې د پشیر کې ژباړلې دا تشریح دا څه کیسه ده دا کمالک پوي کې پدې
زه درته یو ټوټه پیډری وایم نو تاسو ته خپل اندازه ولګی چې دا څنګه ده دا داسې ده لکه استاد شو ګره ما باقاعده اولن دا غدي لکه څنګه د انګريزي د پويم سټانزاز وی کنه
او سټانزاز
په هغه شکل باندې ما که څوک کی انګريزم ګونو هغه ته د سټانز خوند ورکي
صحیح
د مصرو خوند به ورکي وته
جی جی
په هغه شانت په شکل باندې ما کړی لکه څنګه اوس دا ټپاو ګره ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شمه
صحیح
نو دا ټپا ما بیا په ستا دا دغه شانت په انګریزي ټکو کې لیکي ستا یارانی ته مزړ کیږي ان ستا مطلب اس ٹی اے وای اے آر اے این ای وای یارانی دا سي ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شمه دو سټانزا کې دا دي په دو جملو کې
صحیح
دا سي بیا اوس انګریزي کې چې راځي اوس تاغه سټانز دا سي دي آی فیل لایک دټ ټو بی فرند بیا سلیش میک فرندشپ ود یو کوما اودای وا پورا شو سیکنډ دا دے بٹ ان واٹ میٹر سلیش گراؤنڈ آئی ول سٹارٹ اکوائنٹنس ود یو پداس شکل کی شو چاغه دا سٹانز اس پر شکل کی دی چې بلیم ګورو نغه ته بدا پته لګی چې دا نه سر نه دی دا پوئټری دا
صحیح او د کتاب کې عکسونه هم شته دی په د ټپو
سره نه په دې کې زما شاته زما د عکس نه علاوه یو عکس هم نشته او په ټایټل باندې عکسونه دي چې یو پښتون سړی د خط ډک پک د پټکی په سر او د پښتو په کالی باندې پټ پکالو پټ او شاته چې کم دې د کلیوال ماحول سترګه پریوزی مازیګر دې رباب په غیش کې د رباب وهی او لاندې تر یو بل رباب دې نو دا سی یو تصویر چې کم دې د ټایټل باندې شته دې
صحیح. او په د تاسو ټپه لیکلې دا غمو بیا په رومن کې لیکلې دا بیا د غي انګریزي ژباړه دا منظمه بیا تشریح هم ورکړې دا چې د دې بیکګراوند
څه دی. دا چې ګودر راغل جی چې چرته ګودر راغلې ده نو هغه بیا ما اکسپلین کړې چې ګودر مونږ څه ته وایو
په انګریزي
کې. کم ځکه چې ما اگزیکټلی چرته ما ځدیګر راغلې ده بیا ما ځدیګر ما اکسپلین کړې چې ما ځدیګر مونږ څه ته وایو او د دې څومره اهمیت ده په پښتو په پښتنو ټولنه کې. بیا چې چرته غرمه راغلی ده نو ما هغه غرمه چې کم ده چې چرته پیزوان راغلی ده نو پیزوان ما بیا اکسپلین کړی. نتکی چرته راغلی هغه بیا ما اکسپلین کړی چې نتکی څه معنی لري نتکی څه ته وایي. دغه شانتې بنګړي چې کم دي دا بیا ما اکسپلین کړی چې بنګړي بیا څه شی دي دا دا بیا ما هغې سره اکسپلینیشن هم کړی دی. دا هغې دا اوس لکه دا یو منټ چې زه تاسو ته دا یو د چنار د ونې په حواله سره دی که نه هغه دا دی چې بیا ما د سبا بدنګ چینار ته خیژم دا شالیلا د کور بستر ماته ومه نو دا چې کوم د پاپولرټي چې دی دا بیا ما اکسپلین کړی دی چې د پاپولرټي څه شی دی ټری چې ده. آی ویل کلایم ټو د ټاپ آف د پاپولر ټری ټومارو اینڈ ان ویل انکور پرایویسی آف مای پیل چمز هوم. داسې چې نو دا بیا ما اکسپلین کړی چې دا شه دې چنار به زمون پولیس کې چنار څومره اهمیت ته بیا په مینا محبت او رومانس کې چنار څومره دې دا په غیبه باندې به مون نمونه بلی کل دې ته چا ډډه والا دې لاندې به چینه وترنا. دا سه اکسپلینیشن دې دا بیا دا
صحیح. او دا پختو ټپی چې دې مخام خټک سیب دې گاوند پورې خومګه لیدلو چې سفر کړو په اردو کې دا ټپی ویل شوی او هند پورې هم رسیدلې وي تقریبا. نو په دې لچې له دې سره به دا اوس نړۍ ته هم ورسیږي. نو د ټپو انتخاب تاسو څنګه کړی؟ پښتو خو پښتو شاعري ډېرې ټپې لري نو د دومره ټپو منځ نه تاسو چې کومې راخیستي حتماً به مو خلټون پسې کړی وي چې داسې ټپې راواخلئ چې هغه ډېرې نادرې وي.
داسې وه ما داسې ټپې چونکې یو خو دا دی چې د پښتنو دا زه چې اوس په کومه ایره کې ما وته یو نو په دې ټیم کې کته خیال کړی مونږ په ډیر مقامی او عالمی سطح باندې په ډیر پریشر کې یو په ډیر فشار کې یو.
بله بله
په دې فشار کې یو چې لکه مونږ تنگ نظر یا د جنگجو او داسې قسم ته لکه په مونږ فشار دی په کار نه دی چې مونږ دا فشار واخلو. مونږ چې څنګه یو زه بلا وجه امن پسند نه یم. سوال دا دی چې سړی زما ګریوان نه سیزم د نور انسان په شان ته چې ګریوان نه سو غوسه کیږم چې څوک راته خاندي نو خوشالیږم. نو داسې نه دی چې سړی د فشار راوړي نو بیا زه چې کم دی نو اسې وایم چې زه امن پسند یم. داسې نه ده. خو سوال دا دی چې زه هغه شان ته انسان یم چې څنګه په یورپ کې سړی دی څنګه په امریکا کې دی دغه شان ته زما هغه شان ته تاثرات دي. نو ما که تاسو خیال وکړو زه مازیګر مونځ دې قبول مشه دیدن دې پریښو د ایمان کوي سوالونه. نو داسې ټپې هغه ټپې چې ما کوم د مینې محبت او په کوم سیزونو د ما هغه ټول سیزونه بیا راغستی دي. بیا دغه ما چې تاسو اکسپلینیشن د مازدیګر ور سره نو ما ځکه هغه انلایټمنت چې کوم چیز کې ډیر زیات مو روشن خیالي ده هغه شان د ټپې ما بیا زیات راغستی دي.
او مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره د واتس اپ په لار خبرې کولې هغه خپل ولسم کتاب تازه چاپ او خپور کړی چې پکې پښتو ټپې انګریزي ژبې ته ژباړلې دي. اوس موږ ته زما د افغانستان پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توف دی او په مشال رادیو مجله کې زه په پرله پسې ډول په پښتو ژبه ژباړم او په رادیوي بڼه یې تاسو ته وړاندې کوم. زه چې کله ماشومم او زموږ د کلي خلک په د جومات تر څنګ د کورنیو او کلیوالو شخړو د هواري لپاره سره راټول شول نو ما باغوی ته د ابا شیرونه وراورول. زه وړوکم ماشومم خو ما به نظمونه ډیر په جوش او ولولې سره لوستل بلکې که داسې ووایم نو ښه به وي چې له ضرورت نه په زیات تیز آواز کې مې دغه نظمونه لوستل او د نظم کومه برخه چې به زما خوښه شوه پر هغې به مې لا نور زور راوړلو. د بیلګې په ډول چې کله به مې د اباغه نظم لوستلو چې په صدا کلي کې د لیوه ښکار نومېده
نو ځینې توري به ما داسې په عجیبه انداز لوستل چې د ویرې یوه څپه به یې خپروله. ما به هغه مهال فکر کاوه چې کله زه داسې کوم نو زما ترنم ورسره ښه کیږي، خو ابا به هر ځل راته ویل دا توري څه غوزان نه دي چې موږ به یې په زوره په غاښ ماتو، یا ګینې دا ټکي هم د هوږې په شان دي چې په اونګ کې به یې ټکوو، یا دا کومه سخته شاړه ځمکه ده چې د هوارولو لپاره به یې د قلبې ضرورت وي او ډیر زور به لګول غواړي، ته باید دا ټکي په آرام ادا کړې، خامخا زور مه لګوه او په غاښونو یې مه چیچه. خو ما چې به کله بیا نظم لوستو نو د هغه مشورو به پکې څه خاص بدلون نه و راوستی. یوه ورځ چې مې بیا داسې وکړل نو هغه مې مور ته غږ کړ. مور مې هغه مال په بام وه او څه کار یې کولو. ابا مې هغې ته وویل ښایي ته به یې سر ور خلاص کړې. کوم ټکي چې ما ته ادا کول ډیر ستونزمن و، مور مې په نرمۍ او اسانۍ ادا کړل، هماغسې لکه پلار چې مې غوښتل. نو ابا ما ته مخ راواړوه، ودې لیدل، داسې یې وایه، ته یو وار بیا کوشش وکړه. ما کوشش وکړ خو بیا پاتې راغلم. ابا ته پرې غوسه ورغله. هغه وویل ها، کله چې په جالتورا سیمه کې یو سړی هم دا تا غوندې پېښې کولې نو ما په جارو وهلی و، خو اوس نه پوهېږم چې د خپل زوی سره څه وکړم. ابا څنګه د جالتورا سړی په جارو وهلی و؟ دا د پسرلی د یوې ورځې کیسه ده. په دې خو نو ټول پوهیږي چې د پسرلی د موسم له راتلو سره د تیر فصل غله ختمه شوې وي او د نوي فصل غله لا بازار ته نه وي رسېدلې. نو همدا وي چې په پسرلی کې د منی پرتله د سیزنو بیې لوړې وي، تر دې چې خټین لوښي هم ګرانېږي، حال دا چې د هغو د فصلونو او کروندو سره هیڅ تړاو نه وي. ابا نو هغه کال نوی نوی ځوان شوی او بازار ته تللی و. د ابا یو ګاونډي هغه ته شل کوپکه ورکړله. ورته وویل له بازاره یو جارو راته راوړه. همسایه ورته وویل که جارو دې ارزانه لاسته راوړه نو نورې پیسې دې ستا وي، ما ته یې مه واپس کوه. ابا زر په بازار کې یو سړی ولیده چې جاروګانې خرڅول. دواړو چنه وهل شروع کړل. تاسو ته خو نو معلومه ده چې په ختیځ کې په بازارونو کې چې لومړی کومه بیا دوکاندار درته ووایي هغه ډیره مهمه او اخیری نه وي. تاسو نه د 500 روبلو د یو سیز بیا یو څوک 100 روبله هم په سر کې غوښته شي. ابا یو غټ جارو خوښ کړ. ورته ویل دا د خرڅ ته پاره دی، نو که نه وای دلته یې څه کول؟ ښه، بیا یې څو ده؟ 30 کوپکه. نو جارو هم ګینې یو آس ته چې خبره به لوړه شروع کوي او په ټیټه بیه به یې خرڅوي. صحیح بیه راته ووایه او سودا وکړه. 30 کوپکه. ټوقی مه کوه، له 30 کوپکه انا هم کمه نه خرڅوم، 40 کوپکه در کولی شم. 30 کوپکه بس یوه خبره مې ده. نو ما سره خو یوازې 40 کوپکه دي. 30 کوپکه، خو زه رښتیا وایم له 40 زیاته یوه انا هم راسره نشته. نو دا څه لویه خبره ده چې کله پوره پیسې در سره وي هله یې واخله. دا باز رانو دا خبره ومنله چې دا جارو نشي اخیستی. هغه بازار کې په ګرځېدو شو. د دوکانونو د یو قطار سره په خوا کې د یوې چوترې لاندې د خلکو بیروبار ته پام شو. هغه د خلکو منځ ته لاړ او لاره پیدا کړه چې لومړي صف ته ځان ورسوي او وګوري چې څه قصه ده. هغه هلته ولسي شاعر محمود ولیده چې خلکو ته خپلې سندرې ویلې. هغه ناستو د خپل پندور یعنی د موسیقۍ آلې تارونه چیړل او سندرې ویلې. ټول خلک د هغه سندرې ته غوږ وکو. د خاموشۍ د عالم چې کماشي به هم پر وهل نو غږ به اورېدل کېده. د سندرې په منځ کې چې یو ځوان وټوخېده نو په خوا کې ناست سپین ګیري کس چې غالباً د هغه پلار و هغه د باندې وویست. د خاموشۍ په دې عالم کې چې یوازې د محمود غږ اورېدل کېده، د جالتورا یو تن د خپل ګاونډي سره خبرې شروع کړې. اصلا د هغه نیت هم نه و خراب. د هغه سره چې په خوا کې کوم کس ناستو هغه په اوار ژبه هیڅ نه پوهېدو، نو دا څه کوله د محمود د سندرې ځینې برخې ورته وژباړي چې هغه هم ترې مزه واخیستلی شي. اوس دا بېله خبره ده چې د هغه له ښه نیت نه دلته ډېر خلک په عذابېدل. هلته راټولو خلکو د دغه کس د ژباړې له وجې د محمود د ښایسته سندرې نه په بشپړ ډول مزه نه شوای اخیستی. ځوان حمزه چې بیا وروسته زما پلار جوړ شو د دغه کس په دې حرکت غوسه شو. اول یې داسې ورو په سنګل وواهه چې ګینې پوه به شي، خو چې ساغیز یې پرې ونه کړ نو په ګنګوسۍ کې ورته ویل چې داسې مه کوه، چوپ شه. خو هغه سړی نه غلی کېدو. ابا نه پوهېدو چې دا سړی څنګه غلی کړي. هغه دې خوا خوا وکتل او د اتفاق خبره وه چې هغه د جارو خرڅوونکي هم شاته ولاړو او د محمود سندره یې اورېدله. ابا ما هغه غټ جارو راواخیست او په هغه جالتوري بیچاره کس باندې راباندې کړل. هغه سړی په داسې حال کې له مجمع ووت چې بد رد یې ویل او ابا ته یې ګواښونه کول. خو ابا دومره غوسه و چې هغه سړی هله پرېښود چې تر لرې لرې پورې وځغلولو. ابا چې د هغه کس له شړلو واپس شو نو جارو خرڅوونکي ته یې د هغه جارو ونیولو چې واپس یې کړي. هغه سړی ورته ویل نه بس ستا دی وي. خو ابا ورته ویل ما سره یوازې شل کوپکه دی او ته یې له څلوېښتو په کمو نه خرڅوې. نه ته وړیا یو سه، ځکه تا چې دلته کومه کارنامه وکړه د هغې پر وړاندې زما ټول مال هیڅ ارزښت نه لري. نن په نړۍ کې د هغه جالتوري کس په شان د خلکو تعداد څومره زیات شوی چې خلک له سندرو خوند اخیستو ته نه پرېږدي. خو افسوس دا دی چې هغه جاروګان نشته چې داسې کسان پرې وځغلول شي او نه هم داسې کسان پاتې دي چې د جارو مناسب استعمال کولی شي. نور بیا د زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه مو اورېده. اوس په تلو تلو کې د زلمي جاوید دلدار په غږ کې یوه خوږه زمزمه درته وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو له دلدار سره اوسئ.
ڈر نازن زور ور مزا ناکڑے دو سال پوش پہ خبر مزا ناکڑے دو سال پوش پہ خبر مزا ناکڑے ڈر نازن زور ور مزا ناکڑے دو سال پوش پہ خبر مزا ناکڑے پکنڈو ولاڑ پیغلے پکنڈ ولاڑ پیغلے رانگ دشا او دمازی دل رے لرے مزا ناک دے تماشے دل رے لرے مزا ناک دے دو سال پوش پا خبر مزا ناکڑے دایو بیت دا حالات مطابق دے حلکان لکل لال المسافر شول حلکان لکل لال المسافر شول نو جن گئیس ولی او تری مزا ناکڑے جن کش ولی او تری مزا ناکڑے او دو زال بوش پا خبری مزا ناکڑے غرو ندا سی پا بارو تو زاخمی شوی غرو ندا سی پا بارو گرگوری مزا ناکڑے چھم مانے گرگوری مزا ناکڑے دو سال پوچھ پا خبر مزا ناکڑے نو ڈر نازو نا زور ور مزا ناکڑے